په افغانستان کې د سحر لس بجې سویتا سیازادي راډیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د موترزو کاندیدانو ترمنځ لانجه دوام لري. پایل خبرونو کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تېره شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوری ریاست اجرائیه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
3 اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی. زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې زیاتر لفظي خشونتونه دی، چې دا یو عاري امر بولي ځینې اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکی خشونت په جام کې راځي.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. راپور نوې چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل سوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل سوي، چې یو امنیتي چارواکي دا د مظاهرو لپاره یو له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل سوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل سوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یو تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز آژانس ته وویل کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرېښي او په اعتراضونو کې شامل سوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو سات مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. پا په هنګ کنګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاریلم لپاره یو لوی ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاریلم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل: له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هنګ کنګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوې، او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمې کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټونکی وي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخي کاندیدا او تر تیرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې آی آر ای اس ادارې ترسره کړې، یوهانس 55.5% رایې ګټلې او دانسیلا توانېدلې چې 3.5% رایې خپلې کړې. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 40% رایې خپلې کړې وي. کلاوس یوهانس تیره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل: رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمیر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزی کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,200,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 2 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه، رومانیا یو ور بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په ټول ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پرون یو بار بیا له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه وکړه چې کمیسون خپل کار ته پرېږدي. احمد تکل او نور تفصیل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دا دواړه ډلې ادعا لري چې انتخابات دوی ګټلې دي، خو دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پرون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په 2 لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخي، نه دی خواتل شو وس نه خواتل شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغه تستون زده ټول نگرانه یاستو. دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلی عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه هم دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلي یا درې ځلي د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځو، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلې. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی وسی.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نو موړې ډله غواړي هغه رای باطل شي چې د تلې لښپګمې مخکې او وروسته په بایومټریک دستګاو کې ثبت شوی. دوی د هغو څه کم 2.5 محلونو او د 130 شپږ سوه دیرش نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
کستاسی کمنی وکه موجوده د قانون لمخې نل تمنګ شکایتونه تدریسیدګي کمیسون لري به یال ته محول کړي. هم موږ ته خو اجازه راکړي دیو خانی وکه چې څه وخت پایلې لاموي د بلخو په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو سره راوتل د پښولو پاشل د شیشو ماتول دا غلاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې پشپګمنیټه وشول خو حتی لومړنی نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت لکبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لا نه دی اعلان شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو له کاندید عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وی غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي. خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
په کابل کې هم رسپانو د انتخاباتو پر لانجې او د دفاع د سرپرست وزیر پر خبرداري لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د بیساو رسپانې د سرمقالې عنوان دی د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زیږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښاغلي خالد تېر ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي پان ظاهرا د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقوقو اساسي اصولو ته د ستر ګواښ په معنا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډیره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په رښتینه معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیڅ چا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخابات خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوی وای. د سرمقاله په پای کې سپارښتنه سوی هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بې طرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماینده د رایو د بیا شمیرنې مخنیوي او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
د نوومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخولې د لمنځړولو نړیواله ورځ ده. په کندهار کې دغه ورځ په داسل کې منځل کیږي چې د تیرو کلونو په نسبت د شوزو پوړاندې د تشدد پیښې زیات سیبي. صادق رښتینی یو نور تفصیل.
زهرا سبوتلی د شپږ کال وو شپږ کال ما ساتلی ندی غزیز په سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیرې دوه کیسه کوي.
دوه رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلې وای چې دا یو شزه ده. د دې ویچاره خاون هم لاړی او د زوی مشجن دی وو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن چې لومړی واده په ډیر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوی. ماریا وایي د لومړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه یوه لور او یو زوی وخو، خو سرګنې زوی په زور ځینې واخیستې او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دونه رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلې وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاوند هم لاړی او دا زوی مشجن دی وو. هغه زه ډېره سپورتلی زما سره خو خیر ما څه ونه ویل هغه سیمې ورکې نو چې دا دوه ماده مې وکړې د دې سړي سمې یو ځای پیدا شو او دا لور چې مې ده دا اوس ته تقریبا څلور کاله پوره سوه دی پنځم کال دی اوس دی وایي چې موږ دا سه بیا یو نو زه غواړم چې زما سره زما ورونه هغه خونجې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل یعنې دا به ما ته ناجوړه سه